وخت غرمې دوړس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په شمالي وزیرستان کې د ډرون تازه برید او په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن سره سره د ډرون بریدونو د کېدلو وجي په پېښور کې د پولیسو د وژلو تازه پېښه د مومند ایجنسی په ځینو سیمو کې لګول شوی کرفیو لري کول د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو د رای شمیرنه او د دواړو کندانو له یو بل سره ملاقاتونه او د ملایشیا د الوتکې په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه ګړۍ کې درکو. په پیل کې به اسرار له مومند خبرونه وړاندې کړي.
چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدوش شپږ مشکوکه وسلوال وژلي دي. حکومت ویلي چې په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو د بېکوره شو خلکو شمیره شاوخوا لس لکو ته رسېدلې او نړیوال څارونکي به نن هڅه کوي چې د مشرقي یوکرین هغه برخې ته ځان ورسوي چېرته چې د ملیشیا د سورلو الوتکه راپرېوتې وه. په شمالي وزیرستان کې د ځای چارواکو په خبره شپږ وسلوال وژل شوی چې پکې د دوی په خبره پنجابي طالبان هم شامل دي. لدی وړاندې ای پی خبري اجانس اوډان ورسپانې د چارواکو لخوا ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو په یو کمپاوند ډرون برید کې د دوه مهمو پاکستانی طالب کمانډارانو په ګډون اته وسلوال وژل شوی وو. همدارز دغه خبری اجانس او رسپانی د چروک لخلی زیاته کړی و چې د غبرید نن سهار په تخیل سیمه کې شوې ده. خو چروکو په برید کې د وجل شوو دوه مهمو پاکستانی طالب کمانډانانو د شناخ پړه سن دی ویلي. یاد وی چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته دا څلورم ډرون برید دی. حکومت ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو د بېګور شو خلکو رجستریشن یا د نوم لیکنې عمل سرته رسیدلی. د سرحدي او قبایلي چارو وزارت مرستیال سیکرټري طارق خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې شاوخوا د لس لک کسانو اندراج شوی دی. خورده په خبره د کډوالو د کرش مېرې په خلیبه لا هم له نادرا څخه کوي. نوموړي ویل چې شمالي وزیرستان 80% کډوال په بنو 15% په ډیر اسماعیل خان او شپږ فیصد لکی مروت کې دی رشوي دي. د په خبره یوازې 1% کډوال د هیواد نورو برخو ته تللی دي. یاد به چې په شمالي وزیرستان کې د جون په 15مه نیټه د وسلوالو پرده د شروع شوو پوځي عملیاتو لقبل شاوخوا 1,00,000 کسان د افغانستان خوست او پکتیا او پکتیکا ته هم تللی دي. په پیښور کې د دریو پولیسو په ګډون څلور کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو ویلي پرون ماښام د پښتخري تڼې په حدودو کې له رنګ روډ سره نږدې په یو هوټل کې د روژه ماتي پر وخت وسلوالو برید وکړه چې پکې د یو ایس آی په ګډون درې پولیس والا او یو د هوټل کارکونکي وژل شو او یو پولیس سخت ژوبل شو. له پیښې وروسته د پیښور د پولیسو مشر ناصر خان دورانی خبریالانو ته وویل
پدے ٹولو بریدونو کی پولیس پنرا ددوی مقابلہ کوي. اوس خو په وزیرستان کی اپریشن هم روان دے نو دهغې لوجی مونږ په هر ځای کې د خپل حکمت عملی مطابق د چیکینګ او سارنی عمل سخت کړی دی.
یاد وی چې پرون سهار هم په پیښور کې د پولیسو پر یو ګاډي برید کې یو پولیس مړ او درې نور ژوبل شوي وو. د بلوچستان په کوټه ښار کې د سرګند وسلوالو په برید کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څلور غړي وژل شوي دي. پولیس چارواکي SP عمران پرون مشال ډو ته ویل چې د کوټې په پښتون آباد سیمه کې نڅرګند وسلوالو د جمعې لمانځه وروسته په یو برید کې د یوې کورنۍ د درې غړو په ګډون څلور تنه وژل. د نوموړي په خبره دوی تر اوسه نشي ویلی چې دغه کسان به چا وژلي وي، خو زیاته کړه چې پولیسو یې پلټنې پیل کړي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند رسنیو ته په لیګلي خبر پاڼه کې دغه پیښې غندنه کړې او دای په پاکستان او په تیره د پښتنو په سیمه کې د ترګري روانې لړۍ برخه بللې ده. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي د دولت هغه وسلوال مخالفان چې په سنګین کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال مقاومت بوخ دي دا توان به ونه لري چې کندهار ولایت ته مخه او هغه ولایت نه امن کړي. تر دې مخکې د کندهار امنیتي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي ګڼ وسلوال له سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ته واوړي او دغه ولایت نه امن کړي. خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک پر مشال ډیو ته ویل د دولت وسلوال مخالفان چې په سنګین ولسوالۍ کې زیات نقصانات کړي دا توان نه لري چې کندهار ته ولاړ شي. شاوخوا یو میاشت کېږي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. نړیوال طاقتونه او ایران سلاح شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې ترې د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځوي. په عین حال کې امریکا ویلي چې دوی به د ایران شاوخوا 2.8 بډالره منجمد شوي پنګه له کنګل وباسي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبرو اترو د مودي غځول ځکه ضروري وو چې واشنگټن به له یوه جامع قرارداد پرته چې د دوی هدفونو سره سم وي کم څه ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خویندې جین ساکی وایي نوموړي وایي زموږ وفد په ویانا کې دی او د اخري نیټې د غځولو په څرنګوالي به له ایراني لوري سره خبرې کوي. د پام وړ پرمختګ شوی خو باید ډېر کار ترسره شي. موږ له خپلو شریکانو او ایران سره پر مختلفو امکاناتو خبرې او بحث کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا به د ایران د هغه تړون په بدل کې چې د سون په موادو یې د خپلو 40% غني شوي یورانیمو د اړولو پریکړه کړې د ایران څخه کم 3 اربا کنګل شوي پانګه خوشي کړي. د ملګرو ملتونو مهم منشي باندې خیمون نن منځني ختیځ ته ځي څو په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د کړکیچ د ختمولو لپاره منځګړتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د مهم منشي د سیاسي چارو مرستیال د اعلان پرون د دې سازمان د امنیت د شورا په هغه اسرایلي غونډه کې وکړه چې د غزې په اړه جوړ شوې وه. د نوموړي د امنیت شورا ته ویل د بیړنۍ وړتیاو بشري هڅو د بریالیتوب لپاره جنگ بندي ضروری ده. د جولای د اتمې ټې رئیس چې اسرائیلو په غزا کې پر حماس هوایي بریدونه پیل کړي تر اوسه 209 فلسطینیان وژل شوي دي. نړیوال څارونکي به نن هڅه کوي چې د مشرقي یوکرین هغه برخې ته ځان ورسوي چېرته چې د ملیشیا د سولو الوتکه راپرېوتې وه. دوی د روسي ملاتړو بلتون پالو لخوا د مزاحمت سره مخامخ دي. همدارز امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ثبوتونه ښایي چې د ملیشیا ایرلاین د سولو الوتکه په یوکرین کې د روسي ملاتړو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمې څخه په میزایل ویشتل شوې وه. او اخیری خبر د چین په جنوب کې نن د دوو ګاډو ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 38 کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه واوري. په شمالي وزیرستان کې تازه ډرون برید شوی خو په داسې حال کې چې د پاکستان فوج هلته کاروایی کوي نو بیا ډرون بریدونه ولې کیږي؟
د امریکې ته دا احساس شو چې د پاکستان حکومت چونکه اوس هم سنجیده نه دی د هغې خپلې کاروایانې دوباره شروع کړې او هغه ترستان چې په افغانستان کې هغې ته ترټ جوړېږي هغه ټارګټ کول شروع کړل دوباره.
د مومندو ایجنسی په ځینو سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې مخکې لګول سوی کرفی ختم کړل سوی خو خلکو په څه حال کې ژوند تیر کړی.
والله چې مړی بیرته راستان شوی دي بله ورځ مړی شوی او زموږ کسان د خواجه اوس کالاغ بیرته راستان کړي نو دې باندې مونږ ډېر خیر مقدم کړو چې دا لارې ازادې شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن د ولسمشری د یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم هغه تورونه رد کړي چې وایي د کمیسن غړي په رای شمیرنه کې مداخلت کوي.
دا کاملا حقیقت نه لري ځکه چې هلته نړیوال ناظرین مشاهدین مطبوعات شتون لري.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت. په شمالي وزیرستان کې نن سهار وختي ډرون برید شوی چې پکې د چارواکو په خبره شپږ وسلوال وژل شوی دي. برید د افغانستان پولې ته نږدې په ډوګامه داخل کې شوی. په وژل شوی کې پنجابي طالبان هم یادې شي. په روان کال کې د شمالي وزیرستان کې 5م ډرون برید دی. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اورو.
سیما کې موجود دولتي چارواکي د ډرون حمله تصدیق کوي او وایي سهار وختي امریکایي به پایلوټ الوتکو تحصیل د تاخیل ډوګامه داخل سیمه کې د وسلوالو پر مرکز 2 میزایل وداغل چې په نتیجه کې شپږ مشکوکا وسلوال په ځای ووژل. زنا چارواکو د وژل شو په شمیره کې د زیاتوالي امکان هم سرګن کړ. د استخباراتي ادارو زنا چارواکو وې وژل شو کې پنجابي وسلوال هم شامل دي. خو آزاد سرچینو لخوا د وژل شو د شناخت په اړه سپیناوي نه دي شوي چې وژل شوی ملکی او کا بهر ملکی وسلوال دي. د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا شمالي وزیرستان کې پر روانه میاشت کې د غدریم او اپریشن ضربیازه په دوران د سلورم ډرون برید دي چې سلور وړه بریدونه تحصیل د داخل افغان پولی ته نږدې سیمو کې ترسره شول. د پاکستان دولت عملیاتو نه وړاندې وسلوالو سره مذاکراتي عمل په دوران قریبا شپږ میاشتو پورې ډرون بریدونه ودرېدلي ول، چې د 2014 کال یولسم جون نه یو ځل بیا دغه بریدونه پیل شوي او روان کال کې شمالي وزیرستان کې 15 بریدونه پوره شول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل، د اپریشن په دوران کې دا دریم ډرون برید دی چې په شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي. په خو به داسې دلیل ورکول کېدلی چې پاکستان له کاروای څخه ډډه کوي، نو ځکه ډرون بریدونه د جنګیالوی پروسد د یوې موثرې وسیلې په توګه استعمالېږي. خو چې هلته د پاکستان فوج کاروای کوي، نو پوښتنه دا ده بیا ولې ډرون بریدونه لا هم دوام لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لټولو مو په دې رپورټ کې کوشش کړی دی. که څه امریکا، افغانستان او نورو نړیوالو هیوادونو څو کاله پرله پسې له پاکستان غوښتنه کوله چې په شمالي وزیرستان کې د میشت وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي، خو دې هیواد له داسې کولو انکار کولی. خو اوس چې یادو هیوادونو پر عملیاتو کولو دومره زیات زور نه ورکولی، نو پاکستان د جون په 13 د کاروایی پیلولو اعلان وکړي. خو په داسې حال کې چې کاروایی جاری ده، نو تر اوږدې مودې راهیسې درېدلې ډرون بریدونه بیا پیل شوي. پخوا به دا دلیل ورکول کېدلی چې چونکې پاکستان پوځي کاروایی کوي، نو ځکه د جنګیالوی پر ضد ډرون بریدونه کېږي، چې دا د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره یوه مؤثره وسله ده. خو پوښتنه دا ده چې اوس پاکستان پوځي کاروایی پیل کړي، نو بیا ولې دغه بریدونه لا هم دوام لري؟ د پاکستان د فوج پخوانی کرنل خالد منیر وایي د کاروایی په مهال جنګیالي د تیښتې په حال کې دي، نو ځکه امریکا ته یو ښه موقع په لاس ورغلی چې خپل مهم هدفونه په نښه کړي.
ڈرون حملے بندے کے وقت ویلو کا مشتاس ہائی ویلو ٹارگیٹ رہتا ملا اسے چکم کست مجھ پکار دے مجھ بکو پاگا باندھے ڈرون حملہ اس سے موومنٹ شروع سے پاکستان آرمی آپریشن کئی نو خلق خزی یو بزے نبل بے تار ٹیلیفونوں نے کھلاو کو وائرل سیٹوں نے کھلاو کو یو بل سر آپ تے کئی امریکی دے پارا دا آسان ہے شوا جو سر کا فرض کے ہٹانی والا خلق تھے وہ اگئی پکار دی یا سوک القاعدہ خلق دی امریکی پکار دی غی پرازی دغه پکای ډرون پکای.
د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر محمد نذیر وای چې داسې شکاری د دواړو هیوادونو په صلاح سره په روانو پوځي عملیاتو کې ډرون بریدونه د پاکستانی فوج کومک کوي.
پرشن لوړان دی امریکای د دې اپریشن حمایت هم کړو او وی دی چې موږ به پورا تعاون په دې کې کوو. نو ضروري خبره چې دا دغه تعاون یو جز دی، یو صدا چې د ډرون په حیثیت سره په دې کې اخری او چې کوم ټارګټس داسي دي چې هغه اکشنبل ټارګټس دي یا د پاکستان د هدف نه ان مطلب چې موخه سره دي چې فائدہ نشي اخیستلی هغه د غوی ډرون په اړه کوي حواله کوي چې په مقابل موجود وي او هغه پریسایز وي لکه مووینګ ټارګټس چې کوم دي یا داسي دغه ټارګټس چې په هغه کې پریسیژن حمله پکار دي.
خو خبریال او څېړونکي که هر ځلمای بیا یو برعکس نظر لري. د دې په وینا د ډرون بریدونو کېدل دا اشاره ورکوي چې امریکا شایي داسې ګڼي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج کاروایی موثره نه ده.
ډېر خلک دا سوال چوتای چې دهشتګردو هغه د اپریشن نه مخکې د دې علاقو نه وتی، نو په دغه خبره باندې زما خیال دی چې د امریکای سرکار هم په دې نتیجه رسیدلې چې د پاکستان دا اپریشن چې دینه دا اسی یو غیر ضروري ایکسرسائز دے او د دینا اغه نتیجې ناراضي کمه چې پکار دی او موږ تخکارم شو چې په افغانستان کې د امن او امان صورتحال مزید خراب شو. کوم خلک چې دی ټارګټ کول اغه طرف ته وړیدل، نو امریکای ته دا احساس شو چې د پاکستان حکومت چونکه اوس هم سنجیده نه دی، نو هغه خپل کاروای نه دوباره شروع کړی او اغه ترستان چې په افغانستان کې هغه تر جوړیږي اغه ټارګټ کول شروع کړل دوباره.
په شمالي وزیرستان کې سش کال په لومړیو اوو میاشتو کې یوازې 4 ډرون بریدونه سوي چې دا د تیر کال په مقابل کې بیخي لږ دي. پاکستان دا بریدونه د خپلې خودمختاري خلاف بولي او امریکا بیا دریز لري چې دا د ترګریزه جګړه کې یو ګټوره وسله ده.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بې کورسو کسانو نوملیکنې عمل سرته رسېدلی دی. پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته د سفرانو وزارت مرستیال سیکرټر طارق حیات وویل چې تر اوسه پورې 9,200,000 کسان رجسټر شوي دي. د ده په خبره 80% خلک د بنو په ښار کې میشت شوي دي. نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل اورو.
دا د سفران یا چې کوم د سرحدي او د پولو وفاقي وزارت ته د هغې جوائنټ سیکرټري او د وزیرستان نه به کور شوی خلکو د پارا فوکل پرسن طارق حیات پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وې چې کم خلک د شمالي وزیرستان اپریشن پوجا به کور شوی د هغې شمیره تر دې دمه نه هلکا او دوه نوي زره نه اوخته ده او په دغه ځای باندې د رجستریشن یا د نوم لیکنې کار چې کم دینو هغه پای ته رسیدلې دی خو د زیاته کړه چې په دې کې تر اوسه پورې 1100 شناختي کارډونه داسې دي چې هغه جالي راوتي دي بیا داسې هم ده چې یو کس د یو نه زیات ځایونو کې پوینټونو باندې هغه خپل نوم لیکنه کړې ده نو د دې هر څه تصدیق به د نادره نه کیږي او د هغې وروسته به چې کومه ختمي شمېره ده نو هغه به مخې ته راځي دغه رنګ د زیاته کړه چې په دغه بې کوره شوي خلکو کې زیاتره چې کوم 80% شمېره جوړیږي نو هغه بنو ته راغلې ده ورسره بعضې خلک ډېره غازی خان او لکی مروت ته تللي دي او خوشه او 1000 خلک داسې دي چې هغه اسلام آباد او کراچۍ ته هغه خلک رسېدلي دي افغانستان ته چې کوم خلک وړېدلي وو د هغې په هکله د طارق حیات وینا وه چې دا چونکې دا خلک په میرعلي او په میرانشاه باندې نه شو راتېرېدی دغلته کې جنګ و نو دا خلک د افغانستان له د خوست لاره دي استعمال کړې ده او بیا دي د هغې نه واپس پاکستان ته وړېدلي دي او دغه رنګ 20000 کسان د یاد کړه چې دا پاکستان ته واپس راغلی دي ورسره د امداد په حواله سره وی چې دغه خلکو سره دغه بې کوره شوی خلکو سره مالی مرستې هم کیږي د پنجاب د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومتونو او دغه رنګ د وفاقي حکومت لخوا هم د روجي د میاشتې په حساب سره پیسې ورکړي کیږي او د دې چې کوم خرچي دي نو هغه حساب سره هم پیسې ورکړي کیږي ورسره خوراکي موادو په شکل کې هم سیزونه دي د خوراک څخه د پاره ورکول شي د زیاته کړه چې تر اوسه پورې پاکستان بهر ملکونو یا امدادي ادارو ته اپیل نه دی کړی د مرستو خو بیا هم که څوک د پاکستان سره مرستې کول غواړي نو پاکستان به هغې ته انکار نه کوي او کم غیر سرکاري تنظیمونه چې دا وخت په بنو کې یا په نورو سیمو کې هغه د کډوالو د مرستو لپاره لګیا دي کار کوي نو د هغې پوره تحفظ او د هغې حفاظت هغه یقیني کړی شوی دی
دا ریاض مسخیل په شمالي وزیرستان کې د فوجي کاروایي وروسته د پاکستان د سیاسي او عسکري مشرانو ترمنځ لیدل کتل زیات شوی دی هم په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دوه ورځې وړاندې په پنډي کې د فوجي بوز مرکزی دفتر یعنی جی ایچ کیو ته ورغلی وو په دغو لیدنو کې د شمالي وزیرستان د امنیت په اړه خبرې اترې شوي او پر دې خبر هم اندېښنه ښودل شوی چې د نیول شوو مشکوکو وسلوالو پر ضد عدالتي کاروایي مؤثره نه ده د چ کارپوهان په دې اړه څه وایي دا به له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې واورو
کارپوهان وایي چې د وسلوالو خلاف مؤثره مقدمه چلول لپاره حکومت لبه نظام کې بهتري راوستل وي او خلکو ته به انصاف ورکول وي د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې قانون نافذ کوونکو ادارو دا یو ګیله ده چې هغه یو تن گرفتار کړي او بیا دغه خلاف مؤثره کاروایی نه کیږي
فوج تا یا هغه ادارو ته کم چې د ترګړې خلاف لګیا دي په جنگ کې هغه ته هر قسمه پروټیکشن پرووایډ کوي اجازت ورکوي قانون کې زموږ د ریاستي ادارو ته کم چې تر اوسه پورې په لاس اچولو کې به هغوی ته پرابلمز راتلو او بیا قانوني طور ورته داسې دغه هم ورکوي چې هغې پروسیکیوشن چې دی نو هغه ورته لږ اسان شي
بلخوا د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی وینا ده چې څو پورې حکومت د وسلوالو خلاف صحیح کیس تیار نه کړي نو مؤثره کاروایی نشي کېدی
مخکې وختونه وکړه راتلونکي وخت څومره پورې د صحیح طریقې سره پروسیکیوشن یا حکومت هغه ونه کړي کیس تیار نه کی نو دا حال کو بکی کی دیتا پا کارا سپیشل پروسیکیوٹر مقرر کی خل کامپوٹن خل مقرر اگر سر بکی گی دا
دا ذکر دا پاورا مورس هم دا وزیراعظم او آرمی چیف ترمنس ملکی صورتحال او سیکیورٹی پا معاملو پا وزیراعظم ہاؤس کی ملاقات شوی وو
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجه
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجه
شال او شمله
په پاو کم 2 بجه
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجه
روختیا او درملنه
په دونی مبجه
سروي
په درینی مبجه
جمهوریت
په پاو کم سلور بجه
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلورنی مبجه
د مومند ایجنسی په ساپو تحصیل حلیمزی او خوایزی په ځینو سیمو کې شاوخوا د میشت وړاندې لګول سوی کرفیو ختمه کړل سوی ده. کرفیو هغه وخت لګول سوی وه کله چې د تومانزو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډۍ بمې برید شوی چې پکې شپږ عسکر وچل سوي وو. تفصیل له خپل همکار شنواز ترګزی اورو.
دا کرفیو په یادو سیمو کې د هغه پیښې وروسته لګول شوی وه چې د تمانزو په سیمه کې د عسکري قوتونو پر روان ګاډي بمې چاودنه شوې وه او شپږ عسکري غړي پکې مړه او درې پکې زخمیان شوي وو. د دې کرفیو له وجې ساپو تحصیل په مکمل د خوایزی او د بایزی په ځینې کلو کې او د باجوړ ایجنسۍ لاره مکمله بنده شوې وه چې اولس هم د ډېرو ستونزو سره مخ وو. د هلیمزو اوسېدونکی واجد مومن د کرفیو له وجې د یوې ورځې خپل مشکل داسې بیان کړل.
شپږ بجې لاړم په باندې شپږ بجې مانې چې د ناپې چې پوسټ ته ورسېدم کله نو هلته و مونږ ته شپږ بجې چې کوم د ګېټ بند شوی د روژې په خولې مانې مونږ ډېر کسان ولاړو. چېره زه ډېر زیات مایوسه شوم ځکه چې یو طرف ته زمونږ کور هم دلته نږدې او بل طرف ته زمونږ خپل ملک دی خپل علاقه مو ده.
رسول خان حجی وای چې د ګنداو میا منډی بازارونه هم شاړ شوي وو ځکه چې ولس په کور نه شوته او بازار ته به نه راتلل.
والله چې مړی بیرته راستانه شوي دي کنه بل ورځ مړی شوی او زمونږ کسان د خواجه اوس کالا غیم بیرته راستانه کړي وو د شپې ماخوستان نو دې باندې مونږ ډېر خیر مقدم کوو چې دا لارې آزاد شي.
د کرفیو ختمېدل په دې ورځو کې ډېر ضروري وو. دا خبره د باوتی سیمې ساپو فردوس خان وکړنو هغه څنګه
خبر هدا غل مسافر او زغی حسین نه معلوم چې رپورټ باندې وزيږي او د کوټه ځان دار سي خپل بچولا او چې دشي او مثلا روح کلا وی رګا څنګه نو بس چې څه ته مې کو د شپه نه بږي او خپل ځي بغیر ته د ایر او د خطرې با کوټه ځان رته وي.
او نثار صافي وای چې هغه د کرفو په ختمېدو ډیر خوشاله دي.
زه باندې ډیر خوشاله دي اخر د ختمه شو له د تبون کاډر سودا تر لاته دي چې دا څه څنګه نارو دي چې نه نه یو اړای ماشومان نو
د حکومت لخوا لګول شوی دا کرفیو د مئی د میاشتې په شپږویشتمه نیټه لګول شوی وه چې په دیرشم مئی پکې د لسو ګنټو لپاره نرمی راوستی شوی وه. ولې د شپې په وخت به کرفیو بیا هم لګېدلې وه چې هغه پرون ماښام د تحصیل ساپو د مشرانو په درخواست ختمه کړې شوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا په پېښور کې نامعلوم کسانو درې پولیس والا او یو ولسي وګړی وشلی دی. دا پېښه پرون د روژه ماتي پر وخت سوې ده. تر دې یو ورځ وړاندې هم په پېښور کې پر پولیسو برید شوی چې پکې یو پولیس والا وشل شوی. په تازه پېښه کې د وشل شوو پولیسو جنازه بیګا ماښام په پېښور پولیس لاین کې وسوه. نور تفصیل له پېښور غلام غوسره کوي.
د پیښې په ځای کې تیر ماښام د پېښور سی سي پی او اعجاز احمد خان خبریالانو ته وویل چې د پښتخري تانې پولیس موبایل د معمول په غش باندې وو او د روژه ماتي په وخت دوی د روژه ماتي لپاره په یو هوټل کې ولاړو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې او په دې پېښه کې د هغوی درې پولیس والا ووژل شو. زمونږ درې کسان یو ای ایس ای نور محمد او د هغه سره ډرایور او یو بل پولیس پای په دې پیښه کې شهیدان شوی دي او د یو جوبل پولیس حالت ډیر سخت دی. په دې پیښه کې د وژل شوي درې واړه پولیس اهلکارو جنازه تیر ماسخوتن په پولیس لاین پېښور کې ادا کړې شوه او د پولیسو او انتظامیې د لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په دې جنازه کې ګډون وکړو او هغه په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پولیس د بهادرۍ ستاینه وکړه او وی ویل چې دا مهال د هغوی په سیمه کې یو نړیوال جنگ روان دی. دا یو نړیوال جنگ دی چې زمونږ په صوبه کې روان دی او مونږ د دې له وجې نیخ په نیغه متاثر یو او زمونږ پولیس ځواک ډیر په بهادرۍ او تورزنۍ د دې حالاتو مقابله کوي او مونږ ته په خپل پولیسو باندې فخر دی. او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په وزیرستان کې د جنگ له وجې دوی د دا قسمه حالاتو سره مخامخ دي ولی د خیبر پښتونخوا پولیس د دې حالاتو په نره مقابله کوي. تر دې دمه په پېښور کې په پولیسو د تیرې ورځې د بریدونو ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پاکستان په هغو هیوادونو کې راځي چې پکې د تعلیم شرایط ډېره کمه ده. په کلیوالو سیمو کې ډېر کم ماشومان سکولونو ته ځي او زیاتره پکې انجونې د تعلیم څخه بې برخې دي. دا چې په پاکستان کې د کمی تعلیمي شرایط څه وجوهات دي او څرنګه په ملک کې د تعلیم حالت ښه کېدلای شي، ملیحه مرزاده په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
پاکستان په هغو هیوادونو کې په دویم نمبر راځي چېرته چې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغه هیواد کې تقریبا 25 میلیونه ماشومان بې تعلیمه دي چې د جینکو شرح پکې زیاته ده. په کلیوالو سیمو کې یوازې 9 فیصد ماشومان سکولونو ته ځي او د 500 کم فیصد داسې دي چې د پنځم جماعت نه مخکې سکول پرېږدي. په پېښور کې کارپوه او د لا سکول په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشره میراج همایون وایي د سکولونو د نشوالي ترڅنګ غربت او نور داسې ډېر عوامل دي چې په ملک کې او په خصوصي ډول په پښتني سیمو کې تعلیم د کم اشاره سبب جوړیږي.
بلکې سکول شته ده، سټټیسټکس هم سر نه نشته ده. موږ اوس پته ولګی چې موږ څه کول دی وخت سوره ماشومان دي د 500 کال چې کم د سکول تک په کار کې غیر لاړ شي او هر کال سوره ماشومان نور لویږي د 500 کال کیږي او غیر د دې سټریم تر راځي چې غیر بالکل کلاول غواړي. خو سپورې ډیر والدین دي د ایجوکیشن هغه اهمیت نه غنی وي خبر او غریبي دور ډیر ده. خپل کوم ماشوم هغه چې لاړ شي هغه چې جوړی کی چې د سکول هغه حال وګوري هغه د جیل کوم ته هغه ماحول چې هغه اې خوشاله دل ډیر ګان نه چې دا وهل ټکول کنسل او هغه شو ورسره نه هغه میاش پس راته خپل بیا نه ډراپ اوټ ریټ هم دور ډیر اسی واده.
پاکستان په هغه هیوادونو کې په 5 نمبر راځي چې په تعلیم ډیره کم خرچه کوي. په ملک کې د تلسم ترمیم وروسته اختیارات له مرکز نه صوبو ته ورکړل شوی دي چې د تعلیم څنګه هم پکې شامل ده. د کارپوهانو په خبره د ځمواري او صوبایي حکومت جوړیږي چې په ډیسټریکټ او ځایي سطح د تعلیم د صورتحال جاج واخلي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې دا ځل دوی د تعلیم لپاره د نورو صوبو په پرتله تر ټولو زیاتې پیسې مختص کړي دي.
پاکستان په تاریخ کې چې اوس پورې سونا بجټ د ایجوکیشن ته لاړ شو هغه کې د ټول نه سیوا 111 ارب روپۍ موږ د پیریلا تعلیم ته ورکړي دي. دوی ودی چې موږ د ګورنس په حساب باندې لګیاوی دي. سرکاري سکولونو کې سرکاري ادارو کې ادارې خراب شوې دي، ګورنس نشته. هغه باندې موږ ډېر یو سټریک یو مانیټرینګ سیستم موږ شروع کړی دی چې د سکولونو ته ټیچران راځي، حاضری د هغې ټیک شي. د هغې لپاره موږ یو مانیټرینګ سیستم شروع کړی دی، سمارټ فون په ذریعه باندې، مانیټرز په ذریعه باندې.
عاطف خان د موجوده صوبایي حکومت لخوا په ټاکل شوی بجټ کې د تعلیم لپاره د سکیمونو په حق لوای چې د جینکو د تعلیم شرایط زیاتولو ترڅنګ نور پلانونه هم په پام کې شته.
د بجټ کې موږ پیسې الوکیټ کړې دي 1000 موږ د جینکو لپاره کمیونټي سکول جوړو په دې صوبې کې په دې کال کې. د نمبر موږ 760 چې کوم سکول نو ورزیدل چې یو ځل کې د نن نه لس کال مخکې او دوه حکومتونه تیر شو نو باغې کې دا 760 سکول چې کوم هغه هم دغه شان دی پراته نو موږ د هغه لپاره بجټ کې د شو دې کال موږ 160 سکول نور جوړو. 100 اپګریډیشنز دي، 100 بیا پرایمری ټو سیکنډری دي، پرایمری ټو مډل او مډل ټو های سکول کم څه کې کم دي، لو نت انرولمنت دي. نو په هغه کې بیا موږ ورک او سلیکټ ډیر او سپیسیفیکلی د ګرلز ایجوکیشن امپروو کولو لپاره.
میراج همایون چې د قومي وطن پټې سره تعلق لري او د صوبایي اسمبلی غړي هم ده، هغه لاره بیانوي چې ورسره د تعلیم صورتحال ښه کې دي شي.
په کار دي شهر ځای کې سکول کور کې دا هغه ماشوم باندې چې کوم بوج چولې دي چې ارننګ وکاس راړه کور ته چې هغه کم شي، سخت مانیټرینګ، سخت سرویلنس. هغه بجټ چې بجټ سوره دي زمونږ هغه بجټ یو شي دا ایئر کنډیشنر زده غټ غټ ګاډي او دا کم کوي. انوایرمنټ باندې کار کول پکاره غواړي، کار کول پکاري چې الته کې هغه فیسیلیټیز صرف دا نه چې چار دیواری او فیسیلیټیز دا خو بیسکس نه دي. مانیټرینګ چې کوم د اپارټمنټ دی ایډیوز افیسز ای باندې سختي دا غیر اکاونټیبل کول تاسو به ډیلیور کوي چې تاسو یو سکول ولې ناکام دي. موږ هم ایم پی ایز هم اکاونټیبل کول چې تاسو څو وکړل د ایجوکیشن لپاره.
کارپوهان وایي په ملک کې د تعلیم شرایط د زیاتولو لپاره پکار ده چې په بیړني ډول پرې کار وشي او زیات نه زیات ماشومان سکولونو کې داخل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملک کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان لخوا په دې وروستیو کې د تعلیم په حق له پښوی سروې کې په صوبایي کچا د تعلیم په معیار کې ډېر فرق ښودل شوی دی چې د معیار په لحاظ سره په لومړو شلو ضلعو کې د خیبر پښتونخوا او د سند صوبې یوه ضلعه هم نه ده شامله.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
تاسو مشال لري خبري غړي د په دوه منمای کې ترته یو شمیر رپورټونه لرو د یوکرين افغانستان او پاکستان په اړه دي خو اوس دولسنیمه بجې سوي دي ل اسرائیل مومن زخه د خبرونو لنډې څورو
شمالی وزرستان کې د ځای چارواکو په خبره لږ تر لږه شپک مشکوکه وسلوال په ډرون برید کې وژل شوی دی. چارواکو مشال ډیر ویل چې نن سهار د تحصیلي د تخیل په ډوګه مداخل سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز بې پلټ الوتکو دوه مزایل وداغل. د دوی په خبره په وژل شو کې پنجابي طالبان هم شامل دي. له دې وړاندې ای پی خبري اجانس او ډان ورسپانډ د پاکستاني چارواکو لخوا ویلي وو چې دغه د پاکستاني طالبانو په یو کمپاون شو چې پکې د دوه مهمو پاکستاني طالب کمانډرانو په ګډون ته وسلوال وژل شوی دی. ځای چارواکو مشال ډوتویلی د محمد ایجنسی په سپورت تحصیل حلیمزی او د کزو په ځنو برخو کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې لګول شوی کرفیو لرکړل شوی ده. کرفیو هغه وخت لګول شوی و کله چې د اتمانزو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي بمی برید وشو چې پکې شپږ عسکر وژل شوي وو. حکومت ویلي دی چې په شمالي وزستان کې له پوځي عملیاتو د بې کورشو خلکو رجسټریشن یا د نوم لیکنې عمل سرته رسېدلې. د سرحدي او قبایلي چارو وزارت هم مرستیال سیکرټري طارق خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې شاوخوا د لس لکه کسانو اندراج شوی. خورده په خبره د کډوالو د کرشمیر په خلیبه لا حمله نترا څخه کوي. په پیښور کې د دریو پولیسو په ګډون څلور کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو ویلي دغه پیښه پرون ماښام د پیشتخرې تڼې په حدودو کې له رنګ روډ سره په یو هوټل کې هغه وخت رامخته شوه کله چې پولیس دغلته د روژه ماتي لپاره راغلي وو. د بلوچستان په کوټه ښار کې د نصرګند وسلوالو په برید کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څلور غړي وژل شوي دي. پولیس چارواکو ویلي چې دغه پیښه پرون رامخته شوې وه. نړیوال طاقتونه ایران سره شوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې ترې د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځوي. په عین حال کې امریکا ویلي چې دوی به د ایران شاوخوا 2.4 بډالره منجمد شوې پنګه له کنګل وباسي. او نړیوال څارونکي باندې هڅه کوي چې د مصر کې یوکرین هغه برخې ته ځان ورسوي چېرته چې د ملیشیا د سپرلو الوتکه راپرېوتې وه.
اسره را لمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس په خپل اداریه کې لیکي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد ضربي عذب اپریشن دوام لري. د ادارې په وینا چې پاکستان په ډرون بریدونو باندې احتجاج کوي خو دا حقیقت له نظره وستل نه دي پکار چې تر دې دمه په دې حملو کې د القاعده او طالبانو اهم مشران وژل شوي دي. ادارې زیاتوي چې دا وخت پاکستان د یو مشکل وخت نه تیریږي او تر اوسه پاکستان ته د ترهګرۍ له کبله د انساني زیان سره سره معاشي زیان هم اوړېدلی دی. په داسې صورتحال کې به پاکستان له د سیول انټیلیجنس ادارو کارکردګي نور هم ښه کول وي او دارنګ په ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو هم ذمہواري پریوزي چې په ملک کې د امن او امان لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. ځکه چې تر څو پورې په پاکستان کې ترهګري موجود وي تر هغه دا ملک ترقی نشي کولی. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادریه د روس او یوکرین په مسلې لیکي او وایي چې د تیر زیارت په ورځ د ملیشیا الوتکه د یوکرین سرحد سره نږدې تبا شوی دا کوم چې د هالند کوالالمپور ته روانه وا او د کی د عملی د 15 کسانو په ګډون 295 کسان ناسو کوم چې ټول مشوي دي. ادارې مخکلي کې چې یوکرين د الوتکې رغورځولو ذمہوار روس نواز باغیان ګرځولې دي او وایي چې الوتکې په روسی میزایل د ځمکې نه وشتې ده. بل طرف ته باغیانو د الزام مسترد کړي دي او وایي چې د ملیشیا الوتکه یوکرایني جاس په هوا کې وشتې ده. د تورونو الزامونو پرته د روس او یوکرين ترمنځ مسله د ډیر مدیره سي را روانه ده. خو دې پیښې سره به دا نور هم زیات شي. ادارې زیاتوي چې د روس او امریکا ولسمشران چې د یوکرین په مسله د وړاندې نه یو بل نه خفو د الوتکې په پیښې خبري کړې دي. دا شن امریکا او یورپی یونین هم د پیښې په لټون غوښتنه کړې ده. ادارې اخري کې وایي چې د روس او یوکرین ترمنځ لانجه کې تر اوسه په سوونو خلک وجلې شوي دي او د الوتکې پیښې سره اوس د خلکو کې د غیر ملکیانو اضافه هم وشوه. نو کم از کم اوس د نړیوال دباو په وجه دومره اوشي چې د مسلې د حل لپاره به سنجیده اقدامات پورته کړي شي. خو د دې لپاره ضروری ده چې لوی طاقتونه د یو بل علاقو کې خفیا کارویانې بند کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې میشته وسلواله ډله حقاني شبکه چې په افغانستان کې خونړي بریدونه کوي نه په نښه کوي. بلخوا اکانومست مجله لیکي د امریکا په منځګړیتوب د افغان ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړی د افغانستان په سیاسي جوړښت کې د بدلون پر ژمنه وسو. احمد چازمی د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته اوروي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي ځایي قبایلیان او امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ په خپل قبایلي سیمه کې میشته وسلواله ډله حقاني شبکه چې په افغانستان کې خونړي بریدونه کوي نه په نښه کوي. پاکستان وړاندې ویلي چې د عملیات پر مهال به ټول یاغي انځپي. ځایي قبایلو او وسلوالو ویلي چې کله د جون پر 15مه نیټه پوځي عملیات پیل شول نو په شمالي وزیرستان کې د لسیزو راهیسې میشتي د دغه ډلې مشرانو او عام غړو سیمه پریښودل. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف واسطي جرنال ته دغه میاشت ویلي و چې لځینو پاللسو او سوالو ډلو سره شکول د پاکستان په خوانی تګلارې و. خو د شمالي وزیرستان پر روانو پوځي عملیاتو کې به زموج او د دوی د طالبانو یا شو او بد طالبان ترمنځ هیڅ ډول توپیر نه کیږي. بلخوا د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آسم باجوا ویلي و چې دوی د ټولو ترهګرو او د هغوی د پټنځایونو شانې ولیده او هیڅ چاته به د تیښتې اجازه ورنکړي. خو د قبایلي مشرانو په وینا ځینې پاکستاني وسلوالي ډلې په ځانګړې توګه د ګلبادر او خان سید سجنا په مشرۍ کې چې د خپل هیواد په ضد نه جنګیږي یا خو د شمالي وزیرستان نور سیمو ته تللي او یا شاوخوا په خلاصه پښه ګرځي. بلخوا اکانومست مجله لیکي د افغانستان د ولسمشري په لومړي پړاو ټاکنو کې شاوخوا اویا لکه کسانو برخه واخیسته. خو د ټاکنو په دوهم دور کې ډاکټر عبدالله عبدالله چې مخکې 15% رایې اخیستې وې دا ځل پاتې راغلي. په این حال کې ډاکټر اشرف غنی احمد زی له 1.5% اخیستونکو رایو څخه 15% رایو ته جګ شو. خو د رایو اچونکو شمیر هم په شکمنه توګه 100,000 زیات شو. د مجلې په خبره ولسمشر کرزی د اشرف غنی ملاتړ کوي چې په 2009 کال کې له عبدالله څخه ولسمشر ټاکنې اوړي وې. دا ځل د عبدالله پلویانو د یو موازي حکومت جوړولو ګواښ کړی وو چې داخلي جګړې ته لار هوارولای شي. مجله پر مخ لیکي د امریکا په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړی د افغانستان په سیاسي جوړښت کې د بدلون پر ژمنه وسو. په دغه هیواد کې د ولسمشر دفتر ډیر زیات واک لري. په 2004 کال کې چې کله په اساسي قانون کې بدلون راغلی نو د هیواد د متحد ساتلو په خاطر ولسمشر ته واک ورکړل شو چې د ټولو ولایتونو والیان او د پولیس مشران به د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. خو اوس په دې کې بدلون را روان دي. سیاسي وفاداری او ټولنیز اړیکې زائد څرګندونو ته اړتیا لري. خو د مجلې په خبره د ولسمشر کرزی لخوا د امتیاز ورکولو تګلارې یو خوا د ډیموکراسي د ودې مخونیول او بل خوا د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي کار ونسو. پر دې سربیره د رایو عجیب نظام په هیواد کې د حقيقي سیاسي ګوندونو د جوړېدو مخونیول او په نتیجه کې یو کمزوري پارلمان رامنځته شو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هوایي له اسنادو داسې ښکاري چې د یوکرین په ختیځ کې د ملایشیا الوتکه روس پلوه بلتون غوښتونکو وستلې ده. باراک اوباما ویلي دغه توغندي د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې نه توغول شوې دي. ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو په بشپړه او بهطرفانه ډول د دې قضیه د چړنې غوښتنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې حواله ریپورت جوړ کړی چې سالم احمد صالح تفصیل ورکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی اسناد او مدارک څرګندوي چې د اوکرين په ختیځ کې د ماليزیا هوایي شرکت الوتکه په هغه توغندې وشتل سوی چې د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمینه توغول سوی وو. روسیا د دغه بیلتون پالو ملاتړ کوي. شغلی اوباما چې پرون په واشنگتن کې خبرې کولې وویل بیلتون پالو په پرلپسې توګه له روسیې داسې وسلې چې په هغه کې د الوتکو ضد وسلې هم شامل دي ترلاسه کړي. موږ پوهیږو چې دغه بیلتون پالو ته له روسیې ثابت ملاتړ ورسېدلی. په دې ملاتړ کې وسلې، روزنه، درنې وسلې او د الوتکو ضد وسلې شامل دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه اوکراین، روسیا او روس پلوه بیلتون غوښتونکي باید پر یوه بیډنی اوربند سلاسي او د ماليزیا هوایي شرکت د الوتکه د وشتل کې دوه د قضیه د نړیوال تړنې په چارو کې مداخله ونه کړي. روسیا، روس پلوه بیلتون غوښتونکي او اوکراین باید یو بیډنی اوربند ته غړک شيږي. په اسنادو او مدارک کې د لاسوهنه نه کیږي. تړونکو د ترتیل لري چې د پیښه ساحه وګوري. د دې لپاره چې د الوتکې وجل سوي سورلي ژر تر ژره د دوی کورنوي ته وسپرل سي جدي کارته اړتیا ده. باراک اوباما په خپلو څرګندونو کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې پر ناکرار وضعیت زیات کنټرول لري او د بیلتون غشتونکو د مهار لپاره چې په وسلو سنبال او د روسیې په ملاتړ روزل سوي باید اقدام وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په اتفاق سره د ماليزیا هوایي شرکت د ویشتل سوي الوتکې په اړه د بشپړو او خپلواکو نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. روس پلوه بیلتون غوښتونکو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو مخه ونیوله چې غوښتل یې د پیښه ساحه تفتیش کړي. د دې الوتکې د سقوط له کبله ټول سورلې چې 298 کسان وژل سوي دي.
د یوکران په اړه مو د سالم محمد صالح ریپورت اوریدلی. او سم ځو افغانستان ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرې د دوم ځلي ټاکنو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم وروستۍ دعوی رد کړې دي. د شاغل عبدالله د ټیم یو ویاند ویلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځینې چارواکي د رایو د تفتیش په پروسه کې مداخله کوي. نن د رایو د تفتیش دریمه ورځ ده او ټاکل شوی چې په درې اونۍ کې له مخکنی توافق سره سم به تیرو انتخاباتو کې ټولې کارول شوي 8 میلیونه رایې تفتیش شي. یو ځل بیا به سلام مسالې ته ورسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو د یو کاندید د انتخاباتي ډلې وروستۍ اداره کړې چې ویلي وه د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي د رایې په تفتیش کې مداخله کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي رادیو ته وویل د دې کمیسیون هغه کارکوونکي چې د رایې په تفتیش بوخت دي د دوړو کاندیدانو د کسانو په تایید کومرل سی ودی. نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل ک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر هر کارکونکو د مداخله شک کیږي باید چې د محلونو مسؤل کسانو یا سپروایزرانو ته راپور او معلومات ورکړل سي.
دا کاملا حقیقت نه لري ځکه چې هلته نړیوال ناظرین مشاهدین مطبوعات شتون لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکونکو دغه چک لیست په اساس باندې چې دوړو کاندیدانو البته تایید کړی دا او د ملګرو ملتونو لخوا پیشنهاد شوی د اخی په اساس باندې کار مخته وړي. دا فقط یو ادعا ده چې هیڅ ډول حقیقت شتون نه لري په دې برخه کې. او همداشان مونږ په کراتو کراتو ویلي چې په هر ځای کې چې د کاندیدانو استازي ستونزې ویني د هغو سوپروایزرانو سره چې په محل کې موجود دي د هغې سره داسې موضوعات مطرح کړي تر څو واضح شي چې کوم کارمند یا کوم کارکوونکی د چا په نفع یا د کوم کاندید په زیان کار کړی.
تر دې مخکې د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د ډلې یو ویان ادعا وکړه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي د رایې د تفتیش په روان بهیر کې مداخله کوي. فاضل سنگ چارکی ازادي رادیو ته وویل د کارکوونکو دغه مداخله د سمې څارنې کار ته خنډونه جوړوي.
برخه مداخلات و
د انتخابات خپلواک کمیسیون د ځینو کارکوونکو ځینې مداخله زور او فشار د منل سوي توافق خلاف تر سره کیږي چې ځینې محل د کاندیدانو څارونکو ته د دقیقې څارنې کار ستونزمنوي. هله ده د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکو اجازه ورکړي چې ټول څارونکي تر دې لا په دقت سره څارنه وکړي چې ډاډ ترلاسه کړي. خو شغل سنچرکی په مشخص ډول ونه ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي د رای په تفتیش کې څه ډول مداخله کوي. نوموړي بیا هم دغه پروسه د منلو وړ وبلله او هیلې څرګنده کړه چې دغه بهیر به په راتلونکو ورځو کې نور هم چټک او معیاري سي. که څه هم سنچرکی وایي د رای پر تفتیش د څار لپاره د اروپایي او نورو نړیوالو څارونکو شمیر کم دی خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي تر اوسه یو 180 نړیوالو څارونکو ته کارډونه ورکړي چې پر دې پروسې څارنه کوي. دغه کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې 150 ټیمونو د دې پروسې څارنه کړې او نن به یې شمیر 500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو د بل کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویان صدیق پاتمن هیله وښوده چې د رایو د تفتیش پروسه به پر خپل وخت تر سره سي ځکه نوې ولسمشر چې به ګټونکي اعلانېږي مهم کارونه په مخ کې لري.
زمنګ هیله دادا چې په درې ونیو کې دارای وشمارل شي او د راشمیرل بهیر بشپړ سوجي کچ افغانستان نوې قیادت چې د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډېر مهم کارونه مخې ته لري او د هغې لپاره باید فرصت تلاش کیږي او د اوسني حالت نه چې منځنی حالت ته باید افغانستان اوځي.
د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د چونګاش یا سرطان پر شپاړسمه اعلان شوې چې له مخې اشرف غنی احمدزی څباندې شپږ 50 او عبدالله عبدالله څباندې 43% رای ګټلې وي. شغلی عبدالله تر دې اعلان وروسته وویل دغه نتایج نه مني او د ټاکنو له دوړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې وځنډولې. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب دواړو کاندیدانو د ملي یووالي حکومت پر تشکیل موافقه وکړه، انتخاباتي لانجه پای ته ورسیده او د ټولو رایو پر تفتیش موافقه وسوه. ټاکل شوې د ټولو 23,000 صندوقونو رای چې شاوخوا 8 میلیونه کېږي تفتیش شي. د پروګرام له مخې باید د ورځې د 0 صندوقونو رای تفتیش شي.
دا مشال ریډیو ده.
التبه د افغانستان د ولسمشری دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره ولیدل. دا کتنه چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله په کور کې تر سره سوی، تر ډیره انتخاباتو د رای د تفتیش او څارنې پر میکانیزم خبرې سوی دي. د دواړو ټیمونو استازو له مشالېډو سره په خبرو کې دواړو کاندیدانو ترمنځ دا خبرې ترې د انتخاباتو د سرنوشت په اړه مهمې بللې. ناجیه صافی په اړه له کابل رپورټ راکوي.
ویل کیږي چې د دغو دوو کاندیدانو ترمنځ په دویم ځلي خبرو اترو کې توافق شوی چې د انتخاباتو د تفتیش مرحله به په 1400 منل شویو معیارونو له دوی د ملګرو ملتونو سازمان او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا ترسره کیږي. د اصلاحاتو همپالنې د ټیم ویان صدقه فضل سنگ چرکی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو دوو کاندیدانو ترمنځ د نورو مسایلو ترڅنګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د کارونو د پرمخ بیولو لپاره د یو شخص د ګمارلو پر سر هم خبري شوې. نوموړي وویل چې د اصلاحاتو همپالنې ټیم توافق کړی چې وحید عمر د یوې میاشتې لپاره د خپل استازي په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د چارو د پرمخ بیولو لپاره وپیژني. خو ښاغلی سنگ چرکی تر ډیره ټینګار وکړ چې د دوړو کاندیدانو ترمنځ د جمعې په ورځ تر ډیره د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو تفتیش او شفافیت په اړه خبرې شوې.
دا خبرې په دې برخو کې متمرکز وي. د چک لیستونو په اړه همدارنګه کومې برخه چې مخکې په پام کې نیول شوې وي تقریبا په 1400 معیارونو کې دي، خو په ټوله کې د نن ورځې خبرې ډېرې ارزښتناکې وي او دواړو لورو د همکارۍ په یوه فضا کې خبرې وکړي.
په عین حال کې د تحول او تداوم ټیم ویان طاهر زهیر هم ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې ورځې په خبرو کې دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو په شفافیت او ښه تفتیش خبرې کړې.
مهم ټکی چې په هغه کې د نظر توافق موجود دی او هیڅ کوم د نظر اختلاف پکې نه لیدل کیږي، د رایو تفتیش دی چې مخکې پرې توافق شوی. دا پروسه همدارنګه دوام لري او د دواړو لورو تایید پکې اخیستل شوی.
ورسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راغی، د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو سره له خبرو وروسته په دې سلا شول چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د جمهوری ریاست د دویم پړاو ټولې رایې به له سره تفتیش کیږي. ویل کیږي چې دواړه کاندیدان به په نږدې ورځو کې د انتخاباتو په بهیر او په هیواد کې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو هم خبرې وکړي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د وروستي پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره یادې ولسوالۍ ته ورغلی و او دوی سره د کتنې پر مهال ژمنه وکړه چې د مصیبت ځپلو کورنۍ سره به مرسته وکړي. دوی ته په ځمکې ورکوي او ارګون ښار به له سره په نوې نقشه ورغوي. ولسمشر کرزی د سفر تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې اورو.
له جمهور رئیس کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتا، د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی، د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین او یو شمېر نور لوړپوړي دولتي چارواکي ملول. په هغه غونډه کې چې د همدې قبل د ارګون ولسوالۍ په مرکز کې جوړه شوې وه، د وژل شویو او ټپیانو د کورنیو غړو او د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکو پکې برخه اخیستې وه. د ارګون د ولسوالۍ یو تنوسیدونکو آدم خان چې د کورنۍ غړي په دې پیخه کې وژل شوې دي، ولسمشر ته د سه شنبه د ورځې د پیخې د قربانیانو په اړه داسې حکایت وکړ.
واړه واړه ماشومان د مدرسې نه راوتلي وو کورو ته تلل. ډیر بچیان خلکو راوستلي وو چې د اختر د پاره جامې ورته واخلي. ډیر کسان وو چې په هغه ځای کې دکانداری کولې او واړه هلکان ورسره وو، یا چا دکانداری په پرزه پروشي بوخت وو، چا ټایرونه جوړول.
ولسمشر کرزی ارګونوالو ته په خپلو خبرو کې په شوی پیښې یو ځل بیا ژوره خواشیني څرګنده کړه. وی ویل چې
زه په دې خبر یم چې ځینې کورنۍ څلور پنځه آزاده لاس ورکړي. یو مشر په تاسو کې عاجي صدک برغه دی، پنځه کسان یې دا لاس ورکړي. خدای تعالی
صبر در په عالم د اسباب کې چې سز ما په وسه پرې د دې دولت د افغانستان د ملت په وسه پرې هغه به در سره کیش جماعت به دوباره جوړو مولوی صاحبانو جماعت به دوباره جوړو بازار به په نوې نقشه در جوړو مرستې به کوو د شهیدانو د کورنۍ سره به مرسته کوو مځکه به در کوم هر یوته هر چیر چې په افغانستان کې غواړ.
جمهور رئیس په خپلو خبرو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو په اوسیدونکو غږ وکړ، لکه څنګه چې د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړه، همداسې دی د اورګون د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره هم مرستو ته وربودانګي. یاد دې وي د تېرې سې شنبې په ورځ یو تن ځانمرګي د خپل موټر په واسطه د پکتیکا ولایت د اورګون ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې ځان ته چاودنه ورکړه، چې تر سلو زیات ملکي کسان چې پکې ماشومان هم ول مړه او ټپیان شول او د اورګون ښار نږدې ټول په کنډواله بدل شو. په دې پیښه کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم واوښتل. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
دا و نجیب الالوخیل. د ډیپلوماټ ورځپاڼې د پاکستان او چین ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې. د ورځپاڼې لیکي که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه تعلقاتو خبره کیږي، خو په اصل کې کیدای سي معامله څه بل څه وي. ورځپاڼه په دې وروستۍ کې هغه څو پیښې په ګوته کړي چې د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د کشالو وجه کیدای سي. د دې تفصیل به له ملیحا میرزاده واورو.
د ډیپلوماټ ورځپاڼه لیکي پاکستان د 1980 راهیسې له چین سره ښه تعلقات په ځای ساتلي دي. په اوسنو حالاتو کې په نړیواله کچه یوازیتوب طرف ته د پاکستان د تلو په حال کې چین یوازینی هیواد دی چې اسلام آباد یې خپل نیستې ملګری ګڼي. ورځپاڼه په دې وروستو کې د یوې سروې په حواله لیکي چې 80% د پاکستاني وګړي چین ښه ګڼي او د یو پر امنه او ملاتړي ګاونډي هیواد په سترګه ورته ګوري. خو ورځپاڼه د ډیرو تجزیه کارانو د خولې وایي په اصل کې کیدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات کړکېچن وي. داسې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د اویغور وسلوالو مبینه موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشالو مهمه وجه وي. دا په داسې حال کې ده چې بیجینګ په خپله خاوره د زیاترو بریدونو لپاره اویغور وسلوال ذمهوار بولي. ورځپاڼه لیکي د پاکستاني سینیټ د دفاع کمیټه او د پاکستان چاینا انسټیټیوټ مشر مشاهد حسین په دې وروستو کې په مرکه کې داسې اشاره ورکړي دي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ کاروایی تر یو حده د چین د فشار لامل کیږي. خو ورځپاڼه لیکي د عام ولس لپاره د اویغور وسلوالو موجودیت د اهمیت وړ خبره نه ده چې ملک ته د نورو اسلامي وسلوالو لخوا په ورپېښ ګواښ او په سرحدي سیمه افغانستان کې د امریکا په فعالیتونو کې دلچسپي لري. خو ورځپاڼه لیکي داسې څو کیسې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو یو بل اړخ ښکاره کوي. ورځپاڼه د هغو رپورټونو ذکر کوي چې پکې ویل شوي دي ګواکې د چین حکومت د سینکیانګ چارواکي له روژو نیولو منع کړي دي. له دغه خبر سره په پاکستان کې سخت ردعمل مخې ته راغلو او د پاک چین دوستۍ په هکله پوښتنې پورته شوې دي. خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویاني تسنیم اسلم وویل چې چین د دې وضاحت کړی دی چې داسې هیڅ قسمه بندیز نه و او دا چې دوی د مذهب احترام کوي. ورځپاڼه د پامی ټایمز په نوم د یو انټرنیټي لیکنو پاڼې هغه خبر په ګوته کوي چې پکې د ګلګت بلتستان د ګوجل وادي اوسیدونکي له چینایي کارکوونکو نه د ښه رویې غوښتنه کوي. د دوی په خبره په سیمه کې چینایي کارکوونکي د دوی د کلتور او مذهب درناوی نه کوي. په ورځپاڼه کې د سوست په نوم د ځمکني بندر حواله هم ورکړل شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لپاره په کال 2001 کې جوړه شوه، خو په دې وروستو کې د چین انتظامی د امنیت په خاطر وتړله. ورځپاڼه لیکي د ډیرو پاکستاني وګړو لپاره که چین یو باوري ملګری دی، نو نور دا یو بارنې طاقت بولي چې د خپلو ګټو لپاره پاکستان استعمالوي.
د ډیپلوماټ ورځپاڼې مقاله درته ملیحه میرزاده اوروله. پېښور کې د 1300 کلونو راهیسې د قیمتي کانو کاروبارونه کاروبار کېږي چې پکې د غریزو سیمو نه راایستل شوي قیمتي کاڼې د ښار ته رارسي. دلته توژل کېږي، پالش کېږي او د نړۍ د ګوټ ګوټ نه راغلي سوداګرو باندې خرڅول کېږي. د نورو کاروبارونو په څیر په موجوده وخت کې دا کاروبار هم د زیان سره مخ دی. په دې هکله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د فرانس د خبری ایجنسی AFP په دې رپورت کې راغلی چې په 1300 کلونو کې په پیښور کې د قیمتي کانو کاروبار ډیره وده کړې وه، خو د بدامنۍ، د بجلی د لوډ شیډنګ او د زړو پیداواري طریقو له وجې نن سبا دغه کاروبار د بحران سره مخامخ شوی دی. او چې کله کله دغه درې واړه مسلې لګې غلی شي، نو د پیښور په نمک منډۍ کې دا کاروبار یو وار بیا تیز شي. یاد خبری ایجنسی ته د شهزاد علي په نوم یو سوداګر ویلي دا کاروبار 95% په بهرني گاک چلیږي چې اوس د بدامنۍ له وجې ناراضي، نو کاروبارونه هم په ټپه ولاړ دي. نوموړی زیاتوي د 1325 کلونو راهیسې د قیمتي کانو کاروبار کوي، خو دې بدامنۍ چې ورته څومره زیان رسولې دومره هغه کله هم نو لیدلې.
ای ایف پی د شہزادلی د خلیلی کی په تیر وختونو کې بعد قیمتي کانو د مارکیټ د امریکا، تایلند، فرانس، جرمنی او دوبۍ نه راغلي سوداګرو نه ډاکو، خو به میچاودنو او ځانمرګي بریدونو ټول کاروبارونه تباه کړل. نوموړی زیاتوي دا کاروبار چې زیاتره په شخصي تعلق او اعتماد چلیږي، اوس یې د انټرنیټ په ذریعه د چلولو کوشش کوي خو خوند یې نشته. بلخوا د قیمتي کانو یو بل سوداګر شهریار احمد وایي د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره په کار دي چې حکومت په بیلابیلو ښارونو کې نمایشونه جوړ کړي. نوموړی زیاتوي په لاهور او اسلام آباد کې دغه ډول ځینې نمایشونو ته ورغلی و، چیرته چې بهرني سوداګرو په یاقوتو او زمردو کې ډېره خوښي څرګندوله. ای ایف پی د قیمتي کانو د یو کارپوه الیاس علی شاه د خپلې لیکي د پاکستان په شمالي علاقو او قبایلي سیمو کې د قیمتي کانو ډېره ذخیره پرته ده، خو د هغې د ریستلو لپاره امنیت، حکومتي نگراني او مرستې ډېرې مهمې دي، ځکه چې که یو قیمتي کاڼی په زړه طریقه راایستل کیږي نو هغه ماتیږي چې بیا یې اخیستونکی نه خوښوي او یا یې په کمه بیه اخلي.
دا منور شه د خیبر پښتونخوا کارجی ډایرکټر وای دوی د پېښور ګورګټری او د هندي فلمي نړۍ د اداکار دلیپ کمار قامی وژنه ورسا ګرځوي او د دغه لپاره د مرکزی او صوبای حکومت او د نړیوالو ادارو نه هم د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد اورو.
د خیبر پختونخوا د تاریخي ځایونو اداره یا آرکیالوجی ډایریکټریټ وای دوی د پیښور په ګورګټری کې چې یو تاریخي حیثیت لري د پاکستان لومړنی آرکیالوجیکل پارک جوړوي. د آرکیالوجی ډایریکټریټ مشر ډاکټر عبدالصمد خان وای په ګورګټری کې د شاه جهان لور یو سرای جوړ کړی و چې اوس یې حالت ډیر خراب شوی دی. دغلته د هندوانو یو زوړ او تاریخي مندر هم دی او د دې سره سره د دغه ځای هر دروازه او هر دیوال یو تاریخي ارزښت لري او زیاتوي غلطه فایر بریګیډ ته ادارې د جوړېدو وروسته د دوی عمله او گاډي منتقل شول چې اوس دوی غواړي د دغه ځای د محفوظولو لپاره کار پیل کړي. ډاکټر عبدالصمد وایي
پشاور گورنر پاتور عدالت موجود میوزیمالوجی اس پروگرام دس دیکھیے پاکستان فرسٹ اور آرکیولوجیکل پارک منگل کے جڑوں اوارڈ دی کے دنیا کے نو ملکوں کے آرکیولوجیکل پارک شاہ پاکستان کے دش کانسپٹ میں استعمال ہوا اور اس کے شاور کے در شے ہائی ہیڈ کو اور دا گورگٹری کے نا شے کو
د دې سره سره د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی ډایریکټریټ د پیښور په کیسخوانۍ کې دوه کورونه چې د هندي فلمي نړۍ د هنرمندانو دلیپ کمار او راج کپور دي هم کامی ورسه ګرځوي. ډاکټر عبدالصمد وای دوی حکومت ته خواست کړي چې دغه د قانون لاندې تاریخي ورسه وګرځول شي او له دغه وروسته به دوی دغه کورونو د محفوظولو لپاره کار شروع کوي. دی وای
revenue department legally should be able to depend on which the antiquity act under protection refusal the antiquity act and the protection the next step dara sharamun purchase to be for preservation or conservation car shuru ko liya la dono ko nadi ya tara bharat
da che khaybar pakhtunkhwa ki da maujooda tarikhi zayuno aw asaro da mahfuzawr la para sarawan di aw pa de ladke sa parmakhtak shwe pa jawab ki da pakhto academy pa khwane director professor rajwali shah khatakwai hukumati idare pa de ladke sa khas policy ne lari aw baid de اړخت زیات توجه وشي. دی وای
په لارو کو سو په سړکونو باندې چې کم د نو دوی دغه پیسې میسې لګي وټونو موټونو د پاره او چې کم علمی ادارې دي علمی کارونه دي نو هغه ته نه سو توجه ورکوي نو چا کې دومره شعور شته نه. حالانکه موږ سره هر لار دوی روزانه ورانه هر تیګه یو تاریخ لري هر غونډه هر تنګه هر لار تل یارا داسې ډېر سیزونه نو هغه په شا تاریخ ته نو کچري سبا غورانیږي نو دا خلک کوي چې څوک د شعور لري. دا د حکومتونو کار دی، دا د غټو لویو مالدارو ادارو کار دی، دې کې یو شعور په کار دی په حکومتي سطح باندې.
د تاریخي آثارو ماهرین د هم وای د سوات میوزیم نه په تیر وخت کې یو شمېر قیمتي شیان پنجاب ته وړل شوی وو، خو تر اوسه دغه میوزیم خپل پخوانی حالت ته نه دی راغلی. د تاریخي آثارو ماهرین وای په خیبر پختونخوا کې یو شمېر تاریخي ځایونه موجود دي چې زیاتره په پیښور، سوات، مردان او سوابۍ کې دي، خو د دوی په وینا حکومت لخوا د پام نه ورکولو له وجې دغه نه یوازې ورځ په ورځ خرابیږي، بلکې دغلته سیلانیان هم د مختلفو وجوهاتو له وجې نشي تللی. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوا یویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2013 15000 درې سوه شپېته 15000 اوه سوه څلوېخ
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.